د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه تشه راغلاست. السلام علیکم. د ماش د غرم د ماسپشین دوی بجې سوې. ز ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبرونه قربانه يم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي لسګونه بهرني وسلوال په ازري ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي او پر یادې ولسوالۍ د پراخو حملو پلان لري. افغان حکومت وایي چې له درنو کارونو څخه د ماشومانو د مخنیوي په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د برتانیا نوې صدر اعظم تریزا می وایي وخت ته اړتیا لري چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا د وتلو ترتیبات ونیسي، او همداراز به واورو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د قرغزستان د دوه ورځني سفر په پیل کې د دغه هیواد له ولسمشر سره خبرې کوي. تر بهرنیو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هیله خی چې د برټانیې نوې صدر اعظم تریزا می له افغان حکومت سره ښې اړیکې وپالي. د افغانستان دفاع وزارت مخالفین تر خپلې وسې د فعالیتونو هڅه کوي، خو دوی کلکه مخه نیسي، او د جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله هیله خودلی چې د برټانیې نوې صدر اعظم تریزا می له افغان حکومت سره ښې اړیکې وپالي. ښاغلی عبدالله نن پر خپل رسمي ټویټر ښاغلی می ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د افغانستان او برټانیې د اړیکو د لا پراخېدو ته هیله مند دی. د حکومت اجرایه رئیس همداراز د برټانیې پخوانی صدر اعظم ډیوډ کامرون ستایلی چې د افغانستان او برټانیې ترمنځ د ښو اړیکو لپاره زمینه برابره کړه. تریزا می چې د برټانیې د محافظه کاره ګوند مشره ده، پرون تر کامرون وروسته واک ته ورسېده او په لومړي سر کې د خپل کابینې مهم وزیران وټاکل. د افغانستان دفاع وزارت وایي مخالفین تر خپل وسې د فعالیتونو هڅه کوي، خو دوی کلک مخه نیسي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د خبره نن وروسته له هغه په یو کانفرنس کې وکړه چې د لوګر سیمه چارواکي په ازري ولسوالۍ کې د بهرنیو مخالف وسلوالو له ځای پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړي.
هر جایی که دشمن واسش برسه اونجا تحرکات اجرا میکنه. من جمله در از را خو یک چیزی را که ما با شما وعده میکنیم که دشمن نمیتانه.
د لوګر د ولایتي شورا غړي الله هغه ډلې حسیب الله ستانکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې لسګونه مخالفین له محلي طالبانو سره یوځای شوي او د حملو پلانونه نیولې دي. جمهوری ریاست وی افغان حکومت د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان میناپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي سو ماشومان له سختو کارونو لیرې وساتي.
افغانستان د حکومت د ماشومانو د حقوقو د ساتنې په برخه کې جدي دی. په هیڅ صورت باندې به هیڅ کمپنۍ، هغه که دولتي وي هغه که خصوصي سکتوري، دته به اجازه ورنه کړل شي د ماشومانو د استخدام کار واخیستل شي.
د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره له جدي هڅو خبرې کوي چې د بشري حقونو د سار ادارې ویلي افغان حکومت د هغو ماشومانو په خوندیتوب کې ناکامه شوی چې په سختو شرایطو کې کار کوي. د ښځو د پیاوړتیا پروموټ پروژې په چوکاټ کې 200 افغان نجونو ته په افغانستان کې دننه او بهر د لوړو زده کړو بورسې برابرې شوې. د پروموټ پروژې مشر سوریا عمر نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل د 200 بورسیو ارزښت 15 میلیونه ډالر ته رسیږي چې له ډلې به 130 نجونې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول شي او پاتې نورو نجونو ته په هیواد کې دننه د خصوصي پانتونونو مصارف ورکړل شي. د اغلی عمر په خبره د یادو بورسیو د ویش لپاره له منظم او شفاف میکانیزم کار اخلي او هڅه کوي چې مستحق کسان زده کړو ته ولېږي. د پروموټ پروژې د افغان حکومت او امریکا د پروموټ پروژه د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د تر ټولو ستره پروژه ده چې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوې ده. او د کرکټ په اړه ده چې افغان او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه به په شاوخوا لسو دقیقو کې د درېیمې ورځنۍ لوبه پیل کړي. دا لوبه په بلفاست کې ده. افغانستان ټیم ټاس ګټلی او د لومړي بیټنګ فیصله یې کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته عصمت څاروان دراوروي.
آزادی رادیو د امریکا د مشانو جرګې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو یوه لایحه وړاندې کړه چې پر اساس یې پر هغو کسانو بندیز لګول کیږي چې د ایران په توغندوی پروګرام کې لاس لري. دا لایحه د امریکا له ولسمشره غواړي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز ولګوي. دا لایحه چې پرون د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر او د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي باب کروکر او مارکو روبیو د ډیموکرات ګوند له غړیو رابرټ مننزي او جو منچن سره په ګډه وړاندې کړه. د ایران له لوري د لارواټنه توغندو د پراختیا او له ایران څخه او یا ایران ته د متعارفو وسلو د لیش خلاف بندیزونه زیاتوي. د دې لایحې هدف دا دی چې ایران ته د تروریستي ډلو د پرلپسې ملاتړ او دغه راز د لارواټنه توغندو د پروګرام د پرمخ بیولو په خاطر سزا ورکړی شي. امریکا او لویدیز متحدانې د ایران د لارواټنه توغندو پروګرام د ملګرو ملتو د بندیزونو سرغړونه بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته ځي. ښاغلی کیری به د دې سفر په لړ کې روسیې ته وړاندیز وکړي چې که له سوریې سره په ګډه په هغه هیواد کې نوي حکومت ته د سیاسي واک د سپارلو پروسه پیل کړي، ورسره به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي همکاري پراخه کړي. د روسیې د دوه ورځني سفر په لړ کې به د ښاغلی کیری د خبرو د ایجنډا په سر کې د اوکراین د کړکیچ ترڅنګ د سوریې کورنۍ جګړه او د دې هیواد ولسمشر بشار اسد راتلونکي وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پر اساس کری به سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده سره تړلې د النصره جبهې د ځپلو لپاره له ځان سره مسکو ته د همکارۍ نوي مهم وړاندیزونه یوسي. کرملین پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته تیار دی چې د بریتانیا له نوي صدر اعظم سره د مهمو موضوعاتو په اړه رغنده خبرې وکړي. د کرملین په وینا پوتین تیریزا میتا په استولي پیغام کې ویلي چې د ډاډه ده چې د روسیې او بریتانیا ترمنځ د همکارۍ په مختلفو برخو کې د پام وړ ظرفیتونه شته چې په ساتلو او پراختیا ورکولو سره د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کېدای شي. پوتین په استولي تلیګرام کې د بریتانیا له پخواني صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه مننه کړې او ویلي دي چې هیله لري چې د ده له سترو سیاسي تجربو څخه به په بریتانیا او ټوله نړۍ کې ګټه واخیستل شي. د بریتانیا نوی صدر اعظم تیریزا می وای وخت اړتیا لري چې له اروپایي اتحادیه څخه د بریتانیا د وتلو ترتیبات ونیسي. په همدې حال کې د بوریس جانسن چې له اروپایي اتحادیه څخه د بریتانیا د وتلو مشر ګڼل کیږي د بهرنیو چارو وزیر نوموالی دی. د نوموالی نومونه چې په بوریس مشهور دی او په خو د لندن ښاروالو د ډیرو په نظر د بهرنیو چارو وزارت لپاره یو لانجمن انتخاب دی. بوریس جانسن د نړۍ یو شمېر مهم مشران په ملنډو یاد کړی دي. میرمن تیریزا د بریتانیا د بهرنیو چارو تجربه کار وزیر، فیلیپ هامون د مالیه وزیر نوموالی دی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د قرغیزستان د دوه ورځني سفر په پیل کې د دغه هیواد له ولسمشر ایماز بیک اوتمبایف سره خبرې وکړې. میرمن مرکل پرون ناوخته قرغیزستان ته تر رسیدو وروسته په مناس نړیوال هوایي ډګر کې په یو لړ مراسمو کې له اوتمبایف سره وکتل. نن د قرغیزستان د ولسمشر په ماڼۍ کې اوتمبایف فوول چې قرغیزستان د مرکل سفر ته خورا زیات اهمیت ورکوي. دا سفر چې قرغیزستان ته د جرمني د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی تاریخي وباله. مرکل وویل په قرغیزستان کې دیموکراسي مخ په وده ده او په دې لاره تګ به د برلین او بشکک ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا سبب شي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي لسکونه بهرني وسلوال په ازري ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي او پر یادي ولسوالۍ د پراخو حملو پلان لري. افغان حکومت وایي چې له درنو کارونو څخه د ماشومانو د مخنیوي په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي.
په هیڅ صورت باندې به هیڅ کمپنۍ د اجازه ورنه کړل شي له ماشومانو د استخدام او د ماشومانو څخه کار واخیستل.
په کندهار کې د لیرو پرتو سیمو خلک وایي چې اوس قضایي سیستم ته لاسرسی لري او مخکې یې په وسلوالو طالبانو فیصلې کولې.
اکثر ولسوالۍ کې شاروالان شته او قاضي د قضا او د عدلي له څنګ څخه نمایندګان ورشتون لري.
په هلمند کې د لرغونو کلاو په اړه د څېړونکو څرګندونې لرو.
کلک چې موږ دعوه کوو 5000 کلن تاریخ لرو نو باید موږ د هغه لپاره تاریخي آثار او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلای شو.
په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا په یو کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي پروژو په اړه د ګډونوالو څرګندونې لرو.
افغانستان باندې مزنای اسیا او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د رد ورکړې غوړه ترانزیتي لار شي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی اوریدل مهیروي. د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي لسکونه بهرني وسلوال په ازري ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي او پر یادې ولسوالۍ د پراخو حملو پلان لري. د لوګر د ولایتي شورا غړي او سیمه ییز چارواکي وایي دغه وسلوال له خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه راغلي دي. د دفاع وزارت وایي په هر سیمه کې د وسلوالو تحرکات څاري او وبې ځپي، خو پوځي کارپوهان بیا له ستراتیژیکه اړخه د لوګر امنیت د کابل له امنیت سره تړلی بولي او وایي چې د نوموړي ولایت امنیت باید خوندي سي. قسیم سولمل تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي په ازري ولسوالۍ کې له طالبانو سره د لسکونو بهرنۍ جنګیالیو له یو ځای کېدو اندېښمن دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي حسیب ستانکزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په ازري کې شاوخوا سل عرب، چچنیایي او ازبک وسلوال له سیمه ییزو طالبانو سره یو ځای سوي او غواړي دغې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
یو تعداد بهرني کورنۍ راغلي دي او د محلي طالبانو سره غواړي مرسته وکړي او غواړي چې په ولسوالۍ باندې د حمله پلان جوړ کړي او ولسوالۍ کاملاً سقوط کړي.
شغلی ستانکزی وای دغه وسلوال لتیرې یوې اونۍ راهیسې په ازري کې میشت سوي او که یادې ولسوالۍ ته کافي تجهیزات او امنیتي ځواکونه ونه لېږل سي نو شایي سقوط وکړي. ازري کې له دې وړاندې هم د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه راپورونه موجود وه او د ولایتي شورا غړی حسیب ستانکزی وای ازري کې د دولت له پراخو عملیاتو سره سره لا هم دغه ولسوالۍ او یا فیصده د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې یو دولتي چارواکي هم د نوم نشودلو په شرط ازادي رجوت ویل د پېښور شورا غواړي ازره ولسوالي په بشپړه توګه سقوط او په دغه سیمه کې ځانته اډې جوړې کړي. ل دې وړاندې د ازري ولسوال حمید الله حمید هم له رسنۍ سره خبرو کې دا منلې و چې یو شمیر بهرني وسلوال ازري ته راغلي دي. خو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ډاډ ورکوي چې په لوګر کې د 203 تندر قلوردو څلورمه لوا په دې جریان کې ده او د وسلوالو هر ډول تحرکات به وځپي.
هر ځای کې دشمن واسش بیرسه اونجا تحرکات اجرا میکنه.
هر ځای کې چې دشمن وکړي سي هلته تحرکات کوي. لا غېډلې ازره کې مجدمنو خو هغه څه چې موږ یې شمنه کوو دا دی چې دشمن نسی کولی او افغان امنیتي ځواکونه به هلته رسیدګي وکړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا د کابل امنیت له ګاونډیو ولایتونو سره تړلی بولي او دولت ته د لوګر د امنیت ساتلو جدي سپارښتنه لري.
معلومه ده چې جریب خانه لوګر دروازه د کابل ده. په دې نقطو کې مثلا په میدان وردګ، لوګر، دغه سروبي خواته دغه منطقې دي چې د کابل دپاره ډېرې اکسیپذیر او خطرناکې وخت کېږي. په دې خاطر باندې دلته باید همیشه قوي عملیات وسي، ښه قوتونه زیاتېدای شي او د دې منطقې کنټرول باید ډېر دقیق وي.
ازره د کابل خاک جبر او د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته نږدې پرته ولسوالۍ ده او د خیبر پښتونخوا له تری منګل او پړه چنار سره هم 6 کیلومتره ګډه پوله لري. پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وای حکومت باید د ازره په څیر د غوسیمو ساتلو ته ډیر پاملرنه وکړي چې له مخالفینو څخه نیسي، کنه نو پوځي عملیات به ګټه ونه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي چې لدرنو کارونو څخه د ماشومانو د مخنیوي په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د اندیشنې په جواب کې ازادي رادیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د ماشومانو وضعیت د شکېدو په هدف نوي اقدامات ترلاسه لاندې لري. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار ادارې د افغانستان د چارو څارونکو ازادي رادیو ته ویلي چې افغان حکومت د ماشومانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
افغان حکومت وایي چې د درنو کارونو څخه د ماشومانو راګرځولو په برخه کې جدي دی او ټولو ادارو او کمپنیو ته د ماشومانو د نه استخدام په اړه ویلي دي. د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سربیره حکومت په قوانینو کې د ځینو بدلونونو په لټه کې دی چې ورسره به د ماشومانو خوندیتوب او حقونو ته پاملرنه ډیره شي.
د نړیوالې ټولنې سره د تعهد پر اساس به د ماشومانو په قانون کې بدلون راځي. افغانستان ولسمشر په دې برخه کې جدي دی. په هیڅ صورت باندې به هیڅ کمپنۍ هغه که دولتي وي هغه که خصوصي سکتوري دې ته به اجازه ورنه کړل شي د ماشومانو د استخدام او د ماشومانو څخه کار واخیستل شي.
ښاغلی مینهپال وایي چې د بشري حقونو څخه د څار ادارو ته دنده سپارل شوې چې په دې برخه کې خپل څار زیات او وخت په وخت غبرګون وښيي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ پورې راپور کې راغلي چې افغان حکومت د هغو ماشومانو په ساتنه کې چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي پاتې راغلی دی. د دغې ادارې د افغانستان د څانګې څارونکي پیټریشیا ګوسمن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ماشومان د جبري او درنو کارونو پر مهال آن د ژوبلې او مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې زیات شمېر ماشومان د قانونو په کیندلو، غالۍ اوبدلو، د خښتو په بټیو، فلزکاریو او نورو کې کار کوي چې له عمر او توان څخه یې لوړ دي. د افغانستان د خواریکښو ټولنه وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په کارونو بوخت دي چې د وخت په تېرېدلو سره هم دا وضعیت نه دی بدل شوی. د دغې ټولنې مشر لیاقت عادل ازادي راډیو ته وویل تر څو چې قوانین په سم ډول پلی نشي د ماشومانو د درنو کارونو په اړه باندې خنې په خپل ځای پاتې وي.
د کار د نړیوال سازمان سره زمونږ د موجوده دولت لخوا ځینې کنوینسیونونه الحاق شوي دي په هغې کې د ماشومانو د سن په اړه باندې چې په کوم سن باندې کولی شي چې دی کوم کار اجرا کړي. خو په ډېر تاسو سره باید ووایم ټول هغه قوانین او هغه تصویب شوي کنوینسیونونه صرف په ورقو کې پاتې دي او موږ امیدوار یو چې په دې رابطه باندې نړیوالې ادارې او موجوده دولت جدي اقدام وکړي.
په ماشومانو د درنو کارونو ستونزه پر خپل ځای په ورته وخت کې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د هغوی په موجودیت هم انتقادونه ډېر دي چې د ښاغلي مینهپال په وینا ولسمشر غني په دې اړه جدي غبرګون ښودلی دی. د خواریکښو د ټولنې مشر لیاقت عادل وایي د درنو کارونو څخه د مخنیوي په خاطر د دولتي هڅو تر څنګ باید ټولنیزې هڅې هم وشي او هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي.
د ازادي رادیو دا واموریدل چې افغان حکومت وایي چې له درنو کارونو څخه د ماشومانو د مخنیوي په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي. او همداراز اورو چې د او ډي آی سیالیو د 15 لوبې پر مهال نن افغانستان د آیرلند پر وړاندې د کرکټ لوبه کوي. لوبه د آیرلند په پلازمینه بلفاست کې د ځایي وخت پر شاوخوا 10:50 پیلېږي چې له اوس څخه 2 دقیقې وروسته دی پچ افغانستان وګټله او لومړی توپ وهنه بکوي. د افغانستان لخوا د شاپور د دران پر ځای حامد حسن لوبیږي. د لوبې په اړه درته وخت په وخت نور معلومات هم خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمر ژغله ازادي راديو اوري. د کندهار ولایتي چارواکي وای دا محل پشار او ولسوالیو کې ګڼ خلک د قضا پوهنی او بیا رغونی په ګډون نور ډیرو دولتي خدماتونو ته لاسرسي لري. په عین وخت کې د لیرو پرتو سیمو خلک وای چې مخکې په خپل سیمو کې د قضایي ارګانونو د نه موجودیت په خاطر په وسلوالو طالبانو فیصله کوله. په دې اړه د صادق رښتینی راپور اورو.
چارواکي وایي دا مهال د کندهار ټولي ولسوالۍ تر دولتي حاکمیت لاندې دي چې په دغه ولسوالۍ کې له قضا څخه نیولې بیا تر روغتیا، کرهنې او پوهنې په شمول نورې بنسټیزې چارې هم روانې دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي د متوازن انکشاف هدف د کندهار په ټولو ولسوالیو کې یو شان دولتي خدمات روان دي. هغه وایي په کندهار کې د تیر خلاف کوچنۍ پروژې په لوی او زیربنایي پروژو بدلې شوي او له دولتي خدمتونو څخه په لویه کچه ولسي خلک برخمن دي.
اکثر ولسوالۍ کې ښاروالان شته او قاضي د قضا او د عدلي له څنګه څخه نمایندګان ورشتون لري. د خلکو رګ تګ راتګ د ولایتي ادارې سره ډېره زیاته سوې ده. په ریاستونو کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي.
د کندهار د والي ویان لا ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې هم دا شان ویلي د ولسی باورمندۍ لپاره د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي او د خلکو د ملاتړ او د غوي د ژغ دا ورېدلو په هدف یې بیلابیل اصلاحي بنسټونه رامنځته کړي دي.
د شی حکومتداري یا د شو حکومت دغه چوکاټ د کړي د لا تقوی کېدو لپاره مشورتي او نظارتي بورډونه دایر سوي دي چې تاسو مدمیږي د قومي مشرانو، متنفذینو، روشن فکرانو د مشرانو یو مشورتي بورډ دی، د ځوانانو او مدني فعالینو چې دا هغه پرمختګونه دي چې په دغه موده کې چې د کندهار ولایت مقام لپاره د نوي رهبری په ټاکل کې دوه سره دا پرمختګونه تر سترګو.
خو د دې ټولو سره سره د کندهار د پوهنې په برخه کې لا هم ګڼې ستونزې موجود دي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي د 1023 ښوونځیو د فعالولو لپاره 3202 ښوونکو ته ضرورت شته. هغه وایي دغه ستونزې د خپلو ولایتي همکارانو په ګډون تر وزارت پورې هم رسولې.
زموږ د 115 چې دویم نور په داوس کې د غیر فعالېدو مکتوبونه د ولسوالۍ سره ورسېدل چې 113 شاوخوا کې مکاتبو دپاره موږ ټول تشکیل د کندهار مرکز په شمول باندې چې د وزارت څخه غوښتنه کړې ده 3202 بسته دي، ولې فکر نه کوم چې په یوه کال دې راکړي دا ټول، خو که زموږ دغه تشکیل راپوره سي موږ به دغه 115 تړلي مکاتب ونه لرو.
په عین وخت کې د لیرو پرتو سیمو خلک وایي چې مخکې په خپلو سیمو کې د قضایي ارګانونو د نه موجودیت په خاطر پر وسلوالو طالبانو فیصلې کولې، خو په ولسوالیو کې د قضایي ادارو د فعالیت سره دغه ستونزه هواره سوې.
زما نوم قدرت الله دی، د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. و پخوا کې نه حکومت نه مکتبونه وه، نه شاګردان مکتبو ته تلل، نه یو مکمه وه، نه پوستې وې، نه امنیت و. شکر الحمدلله هم شاګردان مکتبو ته ځي، هم مکمه سته، هم پوستې سته، هم نور لپاره ښه امنیت نیول شوی دی.
زما نوم نور احمد د ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم. او دلته پخوا د سنوالی و محکمه نوی نو خلق به پیسلی طالبانو باندې خلاصوله، اوس دلته د سنوالی و او محکمه چانگیستا چه طول خلق دلی په سنوالی و محکمو که پیسلی خلاصی او مکتبونه همستا طول خلق مکتبو امریت ورزی.
د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو سره یو ځای په ځینو مهمو بنسټونو کې تغیرات راغلي، خو خلک لا هم په یو شمېر مهمو برخو کې له دولت څخه د لا زیاتو اصلاحاتو تمه کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په هلمند کې د تاریخي کلاو په اړه د شریف الله دوست سره الیاس دای مرکه کړي د چپګړی اورو.
شریف الله دوست، ډیر مننه. ماته په لومړي سر کې دا پوښتنه درېږي چې نو د دې تاریخي ابداتو تاریخي کلاو ساتل په دې ولایت کې په چهلمند دی، دلته د انسانانو ژوند خوندي نه دی، د انسانانو شخصي درایي خوندي نه دی، نو دغه ډول عامه درایي یا تاریخي کلاوي دا څومره مهم دي چې وساتل سي؟
دربنانه د تاریخي آثارو ساتل اصلا دا باید د موجود څیز په توګه د ته ارزښت او درنښت مو سي. تاسو وګورئ تاریخي آثار درې ډول ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت را پیژني. کله چې موږ واده کو یا دعوا کو چې 15000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ دغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي ابدات او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوا سپینه کړلای شو. دوهم د هغه الهامي ارزښت دی، یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار زما نیکه یو وخت دومره غښتلي مټي درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی برجونه او کلاګانې د جوړولې، د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یا وخت. او درهم داغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت د ګرځندوی لپاره، ګرځندویان لپاره داغه اقتصادي ارزښت. کله چې موږ یو تاریخي اثار ولرو داغه لپاره ګرځندویان راځي، ټکټونه کوي، داغه لپاره موټران، ټیکسي، ترانسپورټیشن، هوټل، نور، یعنی په هر برخه کې داغه لپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي. نو په دغه درې برخو کې تاریخي اثر اصلا د زشت ډیر ارزښت او درنښت وړ دي. او زبوش تاریخي اثر لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په هلمند کې جګړه توده ده او د جګړې څخه مخالک کړیږي، دغه سیمو تاریخي اثر هم ستړي دي د جګړې لناورین څخه کړیږي او هغه دي نړیږي. نو خورا د واهمه ځای دی، خورا دغه تاریخ حقیقت دی چې موږ د تاریخي آثارو یا کلاګانو بهخیا ورستی سولګی دي. دلته دوه ډوله زیانونه ودوی ته راوړي. یو هغه لاسي زیانونه دي چې دوی ته د دوی سره تماس نیسي، یا به د جګړې، یا به د ناخبره اشخاص، یا به د خودغرض اشخاص چې پاغه کې ناکانونه کیندنی کې دا غو په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي. بل هم د طبيعي آفات په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي، لکه باران دی، ژلې ده، سیند دی، راځي، ډکیږي. هغه په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي. یعنې د دغه دواړو حالاتو دپاره موږ هیڅ ډول امدګي نه لرو. دغه یوه نیمه لسیزه تیره شوه، په یوه نیمه لسیزه کې د دې اثارو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول کار نه دی شي. یعنې که سړی وایي بیخي پر هیڅ باندې حساب ده،
نو پړ څوک دی په دې کې؟
هو، په دې کې پړ اصلا مسؤولین پړ دي، مسؤولین په دې کې ډېر پړ دي، ځکه چې دې ته باید توجه سوی. د دې لپاره باید د نړیوالو څخه د خاصتا یونسکو د دې لپاره راجلب سوی وای، د تاریخي آثارو په نړیوال کلتوري میراثونو کې د دې د ثبت لپاره هڅې سوی وای. یو به مو دا ګټه کړې وای چې خپل تاریخي آثار یا تاریخي هویت مو خوندي کړی وای، بل به مو په زمن کې د دغه تاریخي آثارو څخه ښه مادي لاسته راوړنې درلودی. حتی تاسو باور وکړئ چې یو د بست د کلا څخه که چیرې موږ دا سموورغو، د دې د پارکینګ څخه د دې په څنګ کې هوټل جوړ شي، د دې دپاره د سیلانیانو لپاره که بهرنیان ودی ته زړه رښ کوي یوازې د افغانستان سیلانیان دلته راسي، تاسو باور وکړئ چې دغه د لشکرګاه ښار به بیخي هیڅ بل پرمختیایي بودیجې ته ضرورت ونه لري، له همدې څخه به ګل ګلزار وي. نو موږ په ټوله کې دا چې 15 ولسوالۍ شاوخوا لرو، په 15 ولسوالۍ کې تقریبا د 3.5 تاریخي آثار لرو چې دغه ټوله د خطر سره دي. مثال په ډول په خانشین کې د کلای سبز دی، په نوزاد کې د یما پاچا کلا ده، په خوانی کلا ده، همداسې په واشیر کې کلاګانې دي، کلاوی دي، او د امیر پولاد بابا د زیارت دی، دغسې په سروان کې سروان کلا کې کلاوی دي، موسی کلا کې دي، په زنداور کې د برکرور کلا ده، دغسې په ناوه کې د خلاج یا سرخداج دی، لشکرګاه د غزنوی لشکرګاه چې دوه پلازمینه و، دغه کلاګانې دي تقریبا تر 3.5 پر کلاګانې موږ لرو. دغه ټوله کسړی وای چې به د هلاکت او د تباهي ورستی سرګی کاږي.
نو امکان لري فکر کوي چې وسوم د توجه وخت دی، وسوم وخت لاس نه دی وتلی؟
به نه دی وتلی. موږ په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو درغول لپاره موږ لاس پکار شو، ځکه تاریخي کلاګان چې دی دا یو تاریخي هویت دی، دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د ګواښ سره مخ شي. هر څوک په دې باندې پوهیږي. د دې لپاره دی یونسکو توجه راوړي، د وزارت اطلاعات و فرهنګ توجه غواړو، خاصتا د جانی صاحب چې غراغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار لیدل دي، د دې توجه غواړو، او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یو برخه وګرځي.
په هلمند کې مو له شریف الله دوست څخه د تاریخي آثارو په اړه اوریدل. شریف الله دوست شنونکی او لیکوال دی چې په تیرو څو کلونو کې د تاریخي آثارو په اړه څېړنې او لیکنې کړې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د او ډي آی سیالیو د 15 لوبي پر مهال نن افغانستان د آیرلند په وړاندې د کرکټ لوبه کوي. تر اوسه 8 منډې افغانستان جوړې کړې چې دوهم اوور روان دی، او د افغانستان لخوا لوبه محمد شهزاد او جاوید احمدی پرانسته چې د آیرلند لخوا ټیم مرتاغ او مباری مکارتي ولاړ دی. اوس ځو د خوست فلور. په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ایز همکاري لپاره د اتصالي نقطې په نوم دوه ورځنی ورکشاپ روان دی. په دې کانفرنس کې تر اوسه د چابهار بندر په اقتصادي ارزښت او په خوست کې د پاچاخان پوهنتون د پرانستې په طرحه ارزښت او اړتیا خبرې سوي دي. کانفرنس چې پرون پیل سوی نن هم دوام لري. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
خوست د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د سیمه ایز همکاری لپاره د اتصال نقطې په نوم د یو دوه ورځني کانفرنس کوربه دی. یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا را بلل شوی، د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو واریانو، د مرکزي حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې ده. کانفرنس ته په خبرو کې خوست والي حکم خان حبیبي د چابهار بندر په باب وویل چې د دې بندر په فعالېدو سره به افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اصلا بهر تلاره نه لري تجارتي لاره پیدا کی او په سیمه کې به د یو ستر اقتصادي بدلون لامل شي.
یو هم د چابهار بندر دسی د منطقې په کچه باندې ځانګړی ارزښت لري، او دغه بندر په پالې دو سره به نه یوازې افغانستان بلکې دو سواد هندستان گاون هیواد پاکستان ایران او منځنۍ آسیا خصوصا افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اصلا بهر تلار نه لرله زه فکر کوم چې چابهار بندر په منځ سره تګ او فعالې دو سره به په منطقه کې یو اساسي او بنیادی تغییر راځي
خو سوالی وړاندې ویل چې چابهار بندر به د دې سیمې د هیوادونو واټن اروپا ته نیمایي راکم کړي د چابهار بندر په ارزښ پولیسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي ساحر شریف هم خبرې وکړي او په ځانګړي ډول یاد بندر د جاپان هیواد علاقمندی او پانګونی ته خوشبینی څرګنده کړه
چابهار بندر لاله باندې افغانستان هند ایران او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګری پیل شي جاپان هم په دې برخه کې خپل سرمایه گذاری کړی ده او خپل سرمایه گذاری پیل کړی ده او ان شاء الله د جاپان سره به هم زموږ سوداګری پراختیا ومومي افغانستان باندې منځنۍ اسیا او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې غوره ترانزیتي لار شي او د زیاتو ګمرکی او ایدو څخه نشي
د سیمه ایز همکاری لپاره د اتصال نقطې په نوم په دوه ورځې کانفرنس کې په خوست کې د پاچاخان پوهنتون د تاسیس پر نظریه هم خبرې وشوي ویل کیږي په خوست کې د پاچاخان پوهنتون د جوړولو مالي لګښت د هند دولت ورکوي د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو علومو څیړونکي ډاکټر سټرایکر کانفرنس ته د سکایپ له لارې په خپلو خبرو کې د پاچاخان پوهنتون د افغانستان او پاکستان هیوادونو د اړیکو په ټینګولو کې مهم وباله په دې کانفرنس کې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت مرستیال غفور لیوال د لوګر والی حلیم فدایی د پکتیا مرستیال والی او نورو په خپلو خبرو کې دا ډول کانفرنسونه د سیمې د امنیت همدارنګه ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا په کار کې ګټور وبلل کانفرنس نن د پنجشنبه په ورځ هم دوام لري
د ازادي رادیو پښتو خبرونه نیمایي ته رسیدلې د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت څاروان څخه اورو
د امریکا د مشانو جرګې د دوړو غوندونو یو شمیر غړیو یو لایحه وړاندې کړې چې پر اساس یې پر هغو کسانو بندیز لګول کیږي چې د ایران په توغندوی پروګرام کې لاس لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته ځي شغله کیری به د دې سفر په لړ کې روسیې ته وړاندیز وکړي چې له سوریې سره په ګډه په هغه هیواد کې نوي حکومت ته د سیاسي واک د سپارلو پروسه پیل کړي کرملین پرون ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته تیار دی چې د بریتانیا له نوي صدر اعظم سره د مهمو موضوعاتو په اړه رغنده خبرې وکړي د بریتانیا نوي صدر اعظم تریزا می وایي وخت اړتیا لري چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو ترتیبات ونیسي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د قرغیزستان د دورزنی سفر په پیل کې دغه هیواد له ولسمشر ایماز بیک اوتمبایف سره خبري وکړه او د ملګرو ملتونو د نړیوال میراث کمیټې د ازبکستان د شخر سبز تاریخي مرکز په دې سیمه کې د پرمختیايي چارو له کبله د نړیوالو میراثونو د حقوقو ساحو په لیست کې شامل کړ چې له انقراض یا له منځه تلو سره مخامخ دي
ل اسمت ساروان څخه په مننه اقتصادي خبرونه ل سباون کاکړ څخه اورو
السلام علیکم په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان خبرات وزارت مسول وای چې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د ډیجیټل افغانستان په نامه یو پروګرام پیل کړی دی دغه وزارت ویان یاسین سمیم ازادي رادیو ویل چې په دغه پروګرام کې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو د زیربنا وده او الکترونیکی حکومتولي شامل دي د شغل سمیم په خبره دغه پروګرام د پر کېدو لپاره تر اوسه دغه وزارت ته 15 میلیون ډالر سپارل شوی دی د یادونې وړ ده چې دغه پروګرام به د دوو څخه تر درو کلونو په ترڅ کې بشپړ شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤلین وایي چې له پاکستان سره تر 30% پورې سوداګرۍ لږه شوې ده د دې خون مرستیال خان جان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال افغانستان خپل سوداګرۍ له ماليزیا او مرکزی اسیا سره ډېره کړې ده
د پاکستان سم د 30% پورې تجارت کم شوی ده خصوصا د غذایی موادو په ارتباط باندې وړی او وړو تجارت هم ورسره ډېر زیات کم شوی ده ځکه چې موږ وړی او وړو اوس د ماليزیا او د مرکزی اسیا نه ډېر راوړو
د شغل الکوزی په خبره له ماليزیا او مرکزی اسیا سره د افغانستان سوداګري ګټوره تمام شوې او په خبره اوس مهال په مارکیټ کې هم د پاکستانی موادو تقاضا ډېر لر شوې ده د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پت افغاني او اویا پوله، یو پوند نوي افغاني او اویا پوله، یو ایرو شپږ اویا افغاني، یو سعودي ریال اتلس افغاني او پنځلس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او شپږ پوله، زر ایراني تومان نولس افغاني او څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه شپږ څلوېښت افغاني.
د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه اوري. د او ډي آی سیالیو د پنځمې لوبې پر مهال نن افغانستان د آیرلند پر وړاندې د کرکټ لوبه کوي. تر اوسه افغانستان اتلس منډې جوړې کړې او هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. څلورم اوور روان دی اوس. وخت را رسېدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو لوبو او د ملي ټیم لپاره د انتخاباتي سیالیو په اړه درته مرکه او ریپورت خبرو. لومړی راځو د فوټبال د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو د انتخاب په اړه باندې ریپورت ته. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ امریکا او اروپا ته تللی څو د افغانستان د ملي ټیم لپاره نوی لوبغاړي انتخاب کړي. ښاغلی سیکرټ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبغاړي به د سې ملتونو جام په سیالیو کې چې 2018 کې ترسره کیږي د افغانستان لپاره لوبي وکړي. د فوټبال فدراسیون هم د ښاغلی سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې د فوټبال لپاره به ډېرې موثرې تمامې شي. په دې اړه هم کړی راپور ته. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ وایي چې د ملي ټیم د کمزورو برخو د لری کولو لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د پیدا کولو په هڅه کې دی. ښاغلی سیکرټ له امریکانه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې څومره لوبغاړي به انتخاب کړي، خو هڅه یې دا ده چې تکړه او با تجربه لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شي. دی وایي زه د ملي ټیم لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د انتخاب په خاطر امریکا ته راغلی یم. د راتلونکې اونۍ دوشنبه سهشنبه ورځ به بیرته جرمني ته لاړ شم. هلته به هم افغان مهاجرو لوبغاړو سیالۍ وګورم. تیرونی سویډن، ډنمارک او ناروی ته تللی یم. له هغې مخکې هالند، بلجیم، فرانسې او ټولو ځایونو ته راغلی یم څو نوي لوبغاړي انتخاب کړم تر هغو یو قوي ټیم ولرو. زه د داسې لوبغاړو په لټه کې یم چې د افغانستان لپاره له زړه او ځانه لوبه وکړي او ټولو لارښوونو ته غوږ ونیسي. خالي سیکرټ وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د دفاع په کرښه کې لوبغاړو او همداراز ګول کیپر ته اړتیا لري. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تکړه او ځوان لوبغاړي په 2018 کال کې د آسیایي ملتونو په جام سیالیو کې چې نهه میاشتې وروسته پیلېږي په اتو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اخو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال د ښاغلي سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې نوي لوبغاړي به د فوټبال په پرمختګ کې ډېرې خواري وکړي. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په درن افغانستان کې هم تکړه لوبغاړي له غوره لیګ انتخابیږي او بیا به وروسته له هغو لوبغاړو سره چې بهر نه انتخابیږي یو ځای ملي ټیم ته ورشي. دی وایي موږ وکولی شول ښاغلی سیکرټ دې سیالیو ته ولیږو چې لوبغاړي وپیژني، ځکه چې د ملي ټیم لپاره لومړی مسؤلیت د ښاغلي سیکرټ دی. دوی په خپله پرېکړه نیسي چې کوم لوبغاړی ورسره ډېر کار وکړي. کوم کسان چې په غوره لیګ کې دننه په هیواد کې جلب شوي د ملي ټیم روزونکی ښاغلی سیکرټ به په خپله وګوري او ورسره کار کوي. د ښاغلي اقازاده په خبره کله چې د ملي ټیم سر روزونکو افغانستان ته راغی د لوبغاړو لپاره به تمریناتي کمپونه ترسره شي. په داسې حال کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره له امریکا او اروپا نه د افغان کډوالو تکړه لوبغاړي انتخابیږي چې تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سپتمبر په 15مه له لبنان او د اکتوبر په 11مه له ماليزیا سره لوبې وکړي. دغه لوبې به له آسیایي سیالیو نه مخکې ترسره شي. د ملي ټیم لپاره په داسې حال کې دغه لوبغاړي انتخابیږي چې څه وخت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی کپتان اسلام الدین امیری په شمول و لوبغاړو له دغه ټیم د نارضایتۍ په خاطر استعفا ورکړي. خو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ډاډ ورکوي چې د ملي ټیم د نوي روزونکي پیټر سیکرټ پراتلو سره د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې هماهنګي زیاته شوې او هیڅ ډول د نارضایتۍ امکان نه دی موجود. اوس به هم ورشو مرکه ته د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز یو ورځنی سیالي پیل شوې ده. دا یو ورځنی سیالي 15 لوبې دي چې په ایرلند کې ترسره کیږي. تمه ده دغه لوبې د افغانستان په قربتوب هم په هند کې ترسره شي. د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مې په دې اړه خبرې کړې او دغه لوبو د اهمیت په اړه مې لومړی پوښتنه مطرح کړې.
د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د یو ورځنی یا په دوه ورځو لوبو سیریز پیل شو په ایرلند کې. مخکې له دې افغانستان کرکټ ټیم نو بل نسخه سره یو ورځنی لوبې درلودې او همدا شانتي دغه سیالۍ ته چې تلل افغان کرکټ ملي لوبغاړو په کابل او په سکاټلند کې تمرینات ترسره کړل. خپل آمادګي درلودله دغه لوبو اهمیت زیات ده ورته چې ایرلند او افغانستان دواړه په دویمه درجه هیوادونو کې ټاپ هیوادونه دي او مخکې روان دي. نو زه ویلې شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو هڅه کوي چې په دې وروستیو کې خپل لاسته راوړنې زیاتې ولري. لکه څنګه چې تاسو معلومات ده، له 2014 کال او 2015 کال دواړه د افغانستان لپاره د لاسته راوړنو ډک کلونه ول. تاسو ولې سپورې والځ چې افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو خبرې زړه دی او هغه وایي په 2015 کال کې هم د افغانستان لاسته راوړنې ډېرې زیاتې.
هو تک سیب د افغانستان او ایرلند ترمنز لوبي چې 15 ورځې لوبي دي، د هرې لوبې ګټل به څومره امتیاز ورکوي ټیم ته؟ او آیا دغه امتیازونه هم په نړیوال جدول کې د ټیمونو لپاره ثبتېږي چې بل اخره د دوی درجه بندي کې به هم تغیرات راځي حتما په دغه باندې؟
دغه لوبې چې یو ورځنۍ نړیوال لوبې دي یا اوډیا ورته ویل کېږي چې دا د رسمي لوبې دي او پر رنکینګ باندې هم تاثیر کوي. زه به تاسو ته اوس مهال دغه لوبې په ایرلند کې ترسره کیږي. ان شاء الله په راتلونکي کې به اگر په 2019 کال کې به د افغانستان کرکټ په کوربه توګه 15 ورځنۍ لوبې دواړه هیوادونه په هندستان کې هم ترسره کړي. دغه لوبې چې دي د کرکټ نړیواله شورا سره رسمي دي او په رنکینګ کې شامل دي.
هو تک سب د ایرلند ترڅنګ چې رسمي لوبې ورسره وشوي، کرکټ بورډ نور د پرمختګ لپاره له کوم کوم ټیمونو سره خبرې کړې دي او څه فکر کوي چې په سږ کال کې به افغانستان له نړیوالو نورو ټیمونو سره مثلا لومړی درجه ټیمونو سره لوبې ولري که څنګه؟
خبره هو څنګه د کرکټ نړیواله شورا غونډه د افغانستان د کرکټ لپاره ډېره ګټوره ول او ډېر ښه زیری پکې موږ ترلاسه کړی دي. په دې اړه ومن تاسو ولې د افغانستان کرکټ بورډ نور رئیس نسیم الله دانش ایبراهیم رئیس شیخ خلاصان دي هم ان په کلی ولا وغي د کرکټ نړیوال شورا د مسؤلین سره خبرې وکړې او د هغه یو دنه چې بشپړ غړي دی د کرکټ نړیوال شورا سره د خو سره مشال سره هم خبرې کړې تر څو د افغانستان سره لوبې ولري. د افغانستان د ملي لوبډلې سره او نور لوبډلو سره یو څه ورو ورو ژمنه کړې هو چې کرکټ ان شاء الله په دې ژر باندې په دې باندې چې ورسته پلی ته ورسیږي او هغه له هیوادونو سره شریک کړو.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو وګړو سلامونه مې ومني. له داسې چا سره ملګری چې سامنے پیژنې کوم ستونزې راولړولې شي،
له خراب خبرو نامناسب الفاظ او څخه شروع کیږي، په سیګرټو ناسوارو په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې.
بعد ملګری مو لکومو پیښو سره مخ کوي.
دروازه خلاص کړي ور سره وته لیدم خام ده ای چې بوتول دې دوه دونی می مشت نوره کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو.
نن پام دې اکلغه ګول ازادي رادیو سره وسی. درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلار کس پیروي محمد نیکانو او صالح خلکو لټالنه راويستلې شي. بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي، بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسونه خولي لګوي او وای به چې افسوس زما پال، کاش فلانای مې نوې ملګری کړی. په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری په لار روان وي، تبا له هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته هڅوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته وویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کوره ووتل، هغه هلک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پېښې شوې دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړی دی. اول خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بې چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکه یم. دا هلک دروازې خلاص کړې، ورسره وتلی دی، ماښام دی، چې بوتولی دی بې تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نه ورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکي وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه بسو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری پدراکوي. زی د میلې لپاره هلته چیزی اصلا خبره بل رقم وي، چې موټر سره تللی ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت دی سوی، یا د کورنۍ لخوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته ده تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېر خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی په اکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دای اول نمره و، او دا بل کس به د سره یا رقابت درلوده یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشه، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه. څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی، بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل واک دي او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړو چې موټر یې واغست، سخروت خو ګڼیو خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی گرفتاره شو، څو کاله قید پرې ووته، جواز سیرو هغه لایسنس و هغه شیونه په موټر موټر کې وخت یو تبر خبره وا دا زما وراره باندې کې چې تاسو څنګه خپل موټر دیته ورکړي تاسو په خدای یقین کوي چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو سرګردانه وو په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې نو پس لږې نه خوشش وو تاسو یقین کوي تر اوسه پورې موټر بند دی
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیش نیک بشینی نیک شي پیش دیک بشینی سیاه شي زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانای زوی مې کوم دی کده پلانای زوی مې چیرته تللی مور نه پښتنه کوم اته او ټلیفونونه دي سهولتونه وتلي دي زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي په افغانستان کې تر دوه میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي نو په آینده کې د نه یو پوډري جوړېږي زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي داسې ډیر واقعیات شوي دي خپل انډیوالې اغسته مړکړه ده پیسې تی اغسته دي سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخت ده دا د سګنوي چې ولادت زت سره انډیوالي کوم دا به خسرې نه خو انډیوالې په اصل کې نه چې دښمنه وو لاړ په ټوپک وښته دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کې شو ډیر دسی شوي دي
د فکری انسان ملګرتیا ځکه خوي چې د خو او بادو ترمنځ توپیر کولی شي کدی کومه خلاره ورته خودل او د دې د خېګنې لپاره د هڅه وکړه نو هغه درک کولی شي جاوید چې په پیل کې مهم خبرې واوریدلې راته وایي چې دای لڅړول کسانو سره ملګری کوي
دغه فوزل سره زه چې ځان دی پاره د انډیوال یا دوستان زه غواره کوم زه هغه کې له ډیر احتیاط او ډیر دقت څخه کار اخلم ځکه چې انډیوالي ملګرتیا دی وی ورځي خبره نه ده یم ټول ملګری خدي زه ورنه خوشاله یم کدی مکتب دورې مې دی کدی پنتون دورې مې دی کدی کار دورې مې دی نن سبا چا باندې اعتماد کول باور کول په دغو شرایطو کې خنري سړی کچیرته ځان دی پاره ملګری ټاکی دوست ټاکی نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري وی چېړي څوک دی د کومې کورنۍ دی شخصیت یې څه رقم دی بکګراوند یې څه رقم دی له دې وروسته هغه باید د انډیوالې دپاره انتخاب کړي
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پوښتلي مودي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي
کورنۍ ته په کار دی چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعات علم او استدلال پرانا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چاته او دیوالونه جوړ کړي وي او غوی له باد او باران او یخ او ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي دغه سه باید هغوی د بادو ملګرو او بادو لارو څخه هم د علم او استدلال پرانا کې راون غاړي په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي علمی سرګرمۍ تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي همدارنګ د هغوی لکوره بیرون څارنه چا سره ګرځي چیرته ځي څه کوي دا په خپل ډیر زیات تاثیر کوي یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خاطر دقیقې څارنې لاندې وي یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری ځي که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي ډیر داسې ټولنه کې وخت نا وخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي
درنه اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولی شي نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی
خبریاست څېړونکي وایي چې ډاکټران دې د نارینه د پروسټیټ تر جراحي مخکې د هغو د ډي ویټامینو اندازه وګوري او وروسته لدې چې په درملو یې د هغوی ډي ویټامین ورزیات کړل بیا دې د جراحي عملیاتو پریکړه وکړي. د نارت ویسترن پوهنتون څېړونکي وایي نارینه د ورځې اکثره وخت په دفترونو او کارځایونو کې وي او لمر لږ ویني، نو پکار ده چې تل په خپل بدن کې د ډي ویټامینو اندازه ځانته معلومه کړي او که ورته ضرورت وي ډي ویټامین دې وخوري. لبنیات او حبوبات د کب غوښه او غوړي هګۍ مالټې او پوڅکۍ زیات ویټامین ډي لري، خو تر هغه زیات ډي ویټامین د لمر له وړانګو ترلاسه کولی شو. نارینه له 50 کلنۍ وروسته د پروستیت په سرطان ډیر اخته کیږي. دا سرطان هم د نورو په شان تر یوه حده ارثي دی. کوم ورور، زوی یا پلار دا ناروغي ولري ستاسو خطر هم زیات دی. د امریکا د سرطانی ناروغۍ د ټولنې د راپور پر اساس د پروستیت سرطان په نارینه کې دوهم زیات عام او شایع سرطان دی او د سرطان په ناروغیو د مړینو دوهم ستر عامل دی.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zaya on the strike. He's gone for the big one. What a shot.
The loop of the cricket, the khazwanan vayegati. دالو بد کرکٹ د خزوانان بې گټي دالو بد کرکٹ د خزوانان بې گټي
افغانان بې گټي افغانان بې گټي افغانان بې گټي افغانان بې گټي
همداسې سر په هر میدان بې گټي همداسې سر په هر میدان بې گټي
افغانان بې گټي خشان بې گټي جذبې په غرزنګ دی په خشان بې گټي افغانان بې گټي افغانان بې گټي افغانان بې گټي افغانان بې گټي خبر سلالمونه بيتو قدر يدلي شزلمن بيغتي بيتو قدر يدلي شزلمن بيغتي
افانا بيغتي افانا بيغتي افانا بيغتي افانا افغانستان بھائی گٹی میرا زمون خوگ افغانستان بھائی گٹی افغانستان بھائی گٹی افغانستان بھائی گٹی افغانستان بھائی گٹی افغانستان بھائی گٹی
ہلو بد کرکٹ تا خزوانان بھائی گٹی دالو بد کرکٹ تا خزوانان بھائی گٹی
افغانستان بھائی گٹی افغانستان
سرف سرف